السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. کابل ته د افغان ملي اردو د معلولو ورزشکارانو د بیرته ستنېدو او د مډالونو د ګټو موضوع هم په همدې خبرونه کې تعقیب و. خو اوس له سفی الله ستانګزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د لاسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه جدي څېړنې وکړي. د پاروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل په کومه سیمه کې چې دولت پرې کنټرول لري داسې پیښې د زغم وړ نه دي.
امیدوار هستم که دقیق بررسی شوه، تحقیق شوه.
ښاغلی زیدیار وایي زه هیله لرم چې دا پیښه سمه وڅېړل شي. اصلا داسې پیښې ولې کیږي؟ څنګه متوجه شوي نه دي؟ په هلمند کې لس کسان وژل کیږي او څو نور ټپیانېږي، او دا یو درد دی چې زموږ په نورو ستونزو زیاتېږي او د زغم وړ نه دی. مشرانو جرګې وویل هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړي او افغان پوځیان یې په نښه کړي باید محاکمه شي. افغان چارواکو تایید کړي چې په افغان پوځیانو بمبار شوی، خو ویلي دي د پیښې پوره څېړنه کوي. لس افغان پوځیان د یک شنبې په مازدیګر د هلمند په ګرش کې په دې پیښه کې ووژل شول او څلور نورې ټپیان شول. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. د فندقستان دره چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده 2000 کورنۍ لري. د جګړې په سبب اکثره دا کورنۍ له سیمې تښتېدلې دي. د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس آغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل څه باندې زر کورنۍ اوس چاریکار ښار ته رسېدلي او په سختو شرایطو کې دي. هغه وویل د پروان ولایت لخوا یو پلاوی معذف شوی څو د دغو بې ځایه شوي خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورته ورسیږي. بې ځایه شوي کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړي دي. د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان په نښته کې دي، او د دې درې کنټرول له همدې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نغدي جایزې ورکړي چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو مډالونه ګټلي وو. هرګ مڼې په دې باب په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر نن سهارنۍ له دې لوبغاړو سره وکړه او وروسته یې لوبغاړو ته نغدي جایزې او ستاینلیکونه وسپارل. د آسیایي هیوادونو سالون دننه سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. افغان لوبغاړي حسین بخش سفری له دې سیالیو نه د سرو زرو مډال وګاټه. یو بل افغان لوبغاړي د پهلوانۍ په برخه کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ او لس نورو د برونز میډالونه ترلاسه کړل، چې لمخې افغان ټیم د دوه شپېتو آسیایي هیوادونو ترمنځ شپږم مقام ته ورسید. افغان ولسمشر له دغو لوبغاړو سره مخکې له مخکې ژمنه کړې وه چې د آسیا له سیالیو د مډال په ګټلو سره به د طلا مډال راوړونکي ته $10,000، د نقرې ګټونکي ته $5,000 او برونزو ګټونکي ته $3,000 جایزه ورکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم مسلم لیگ نون ګوند رئیس وټاکل شو. هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای 28 له صدر اعظمۍ لرې کړای شوی و. د مسلم لیگ نون د رئیس په توګه نواز شریف نن یو ځل بیا وروسته له هغه د ګوند په مقر کې مقرر شو چې پارلمان پرون یوه لایحه تصویب کړه او له مخې د محکمې لخوا بې واکه شوي چارواکي هم کولی شي سیاسي ګوندونه وچلوي. په نواز شریف تور پورې و چې د پاناما په قضیه کې فساد او د کورنۍ ځینې غړي هم په همدې سبب تورن شوي دي. په دې سربیره چې محکمې هغه له صدر اعظمۍ لرې کړ، د هغه او د کورنۍ د ځینو غړیو پر ضد د فساد ضد د دوسیې د مخته وړلو امر هم کړی و. پرون د فساد ضد یوې محکمې د شریف او د هغه د کورنۍ د ځینو غړیو د محاکمه د دې لپاره یوه اونۍ وځنډوله چې په قضیه کې د هغه دخیل بچیان محکمې ته نه ورغلي. شریف په ځان پورې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي او له واکه د لرې کولو په خاطر یې پوځي چارواکي ملامت کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بعد دوه لوی تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار چې په یوه شپه کې پکې 50 کسان په ډزو ووژل شول او 528 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل، د امریکایانو یووالی د داسې اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی.
Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot be.
دوی زموږ یوالې د شریر اقداماتو په وجه نشي لمیندت لري. زموږ یوالې په تشدد نه ماتيږي. سره لدې چې موږ د خپل خلکو پر وجه لغوسه یو، دا زموږ مینا ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس خاروالی ویلی هڅه کوي ځان منشوي خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکي چې څلور شپې تکلنو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هوټل د 2 منزله کنسرت پر راټول شوی خلکو چې شمیر 2000 تر رسیدې ډزې پیل کړي. ولسمشر ډانلډ ترامپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي، څو د سمندري طوفان له امله د اوختو زیانونو ارزونه هم وکړي. او د هسپانی په بارسلونا ښار کې نن موټریزینو سړکونه بند کړي او د ملکی خدماتو کارکونکو هم د کاتالونیا د ټولپوښتنې په ورځ د شوي تاوتریخوالي په سبب کارته نه دي تللي. دا اعتراض وروسته له هغه شوی چې پولیسو د یکشنبې په ورځ د کاتالونیا ایالت د ټولپوښتنې لپاره د رایې ورکونې مرکزونه وتړل او دا کار د تاوتریخوالي او شخړو د پیل لامل شو. د پولیسو او خلکو ترمنځ په لانجو او شخړو کې شاوخوا 800 کسان ژوبل شوي دي. د کاتالونیا چارواکي وایي 90% خلکو چې 2,200,000 کسان نو په ټول پښتنه کې برخه اخیستې و د ټول پښتنې لپاره مثبت رائے ورکړې ده.
لسه فیو لاستان اگزیس خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پام وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
ایمو مصرف صحی برخه که کافی نده، روغتیا چارو محترم دارد، هم در ولو چارو دارد، باید پا بنیادی توگه یا بسره همغگی ایجاده که
د ډاکټرانو روغتي کارکونکو ټولنه بیا د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالی شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې ناانصافي ګڼي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادي دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو د مریضانو د حقوقو د اوښتلو یو مدني حق دی.
دا ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره نن افغانستان ته بیرته ستانه شول. دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خزل لپاره 19 پروګرام او د غرض د ګوډي اچار خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 سپا واورای. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلي غنی چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې د طبي شورا د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، د عام روغتیا وزارت او نورو اړوندو ارګانونو څخه وغوښتل چې د طبي اسانتیاو د ښه والي لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې نور جزئیات د کابل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر وګړي ډاکټران روغتونونه درملتونونه او دولت د یو زنجیر کړی غني او د یاد زنجیر په هره کړی کې د یو شمیر بنیادی ستونزو د موجودیت خبره کوي. محمد اشرف غنی د سه شنبه پر اسپار کې د طبي علي شورا د پرانستې مراسمو ته وویل، سره لدې چې پاتې رسو کلونو کې د هیواد روغتونونه ښه شوي خو بیا هم یو لړ بنسټیزو اصلاحاتو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی غنی د ډاکټرانو نه مشخصواله په هیواد کې وجدي ستونزو بلله او په دې برخه کې د اړوندو روغتیایي بنسټونو ترمنځ په همغږۍ ټینګار وکړ.
ایمو مصرف صحی برخه کې کافی نه ده، بشری قوه فصل دینه باید ایمو یو اساسي هدف روغتیا چارو محترم وزارت هم د ولو چارو وزارت باید په بنیادی توګه یو بل سره همغږي ایجاده کړي او آخر لوچاره موزه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د هیواد بېوزله خلک تر ټولو کم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. نوموړي له ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې خلکو ته د خدمت په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلي غنی د اردو د روغتونونو د وضعیت ستاینه وکړه او د پولیسو د 320 روغتون پر جوړولو یې ټینګار وکړ. ولسمشر په هیواد کې د درملو کیفیت ټیټو باله او په دې برخه کې له خصوصي سکتوره د پانګونې غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی د طبي علي شورا له مسؤلینو وغوښتل چې تر ډېره د ډاکټرانو سوي او طبي اخلاقو ته پام وکړي. دا طبي علي شورا په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد نږدې 80 سلنه وګړي اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کمو روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره ایستل کیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم یادو مراسمو ته د خبرو پر مهال د روغتیا په برخه کې یو شمېر ستونزو ته اشاره وکړه. دی وایي په ټوله کې زموږ د ډاکټرانو شمېر زموږ د یوې سروې له مخې 4000 کسان دي چې په دولتي سکتور کې موږ سره ثبت دي، خو بیا هم په دقیق ډول د ډاکټرانو د شمېر په اړه نه پوهیږو. سلویخ سلنه روغتیایي مرکزونه مو د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي. ښاغلی فیروز وویل یو شمېر ډاکټران چې په نورو برخو کې کار کوي باید په خپل مسلک کې کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په هیواد کې د ګڼو روغتیایي ستونزو یادونه کوي. وایي زیاتره ډاکټران د عامه روغتیا له رجستریشن پرته په خپل سر فعالیت کوي. د دې کمیسیون غړي مجیب الرحمن سمکنی په هیواد کې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې د طبي علي شورا جوړېدل ګټور ګڼي او هیله مند چې دغه شورا به د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن ګامونه واخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
نو اصل وسال پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدمات ته لاسرسی ولري. په دې اړه زموږ همکار واصل وسال د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې له مرستیال ډاکټر فیاض صافی سره مرکه کړې ده او د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا د جوړېدو موضوع ورسره څېړلې ده. نوموړي په دې اړه وویل
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی، د ډاکټرانو د حقوقو، د مریضانو د حقوقو د غوښتلو یو مدني حق دی. مګر متاسفانه د دې د چوکاټ ورته دولتي جوړ کړو، ځکه دولت په خپلو وظایفو کې نستاتامه په خپلو وظایفو کې دونه برینده ده چې که ته اضافه والی غواړې د خدمت خو مهمیتونه دې زیات کړه، بلکې دې باندې هم یو لاس ورکېښودو تر څو داسې شورا را نشي چې هغه د دوی نه پوښتنه ونه کړي. په دې شورا صلاحیت دا دی چې عامه خدمات د صحت په افغانستان کې وزیر نه باید پوښتنه وکړي چې څه دا خدمتونه چې څه بسوالی کوي که نه کوي. متاسفانه دا یو دولتي کله د دولت دخوانه، د سیاتامي دخوانه، د وزارت رئیس جمهور دخوانه مشر ته انتو انتخابي را نغې، بلکې په خپله دوی ور انتخاب کړو. دا شورا هم د دولت لکه څنګه چې ټول شورا قد د ماشخورو دپاره او د ډوډۍ خورو دپاره یو ځای تعین شوی دی، دقسې دا یو ځای تعین شو چې د مظلوم ولس ته پیګپ ورکړي او د نړیوالو ډونرانو یا د نړیوال نه پیسې را بودی کې واغم په خپل جګونی کوي.
ان ډاکټر سپتا سی وایي چې دغه شورا جوړیدل به کومه خاصه ګټونه لري؟ هدف مومده ده
دا د وزارت په څنګه معنی په خپل د وزارت ځان ته یو بل یو موینت تاسیس کړي، یو موینت د وزارت دی، نه دا د ډاکټرانو د حقوقو او د مریضانو د حقوقو لپاره. د مریضانو د حقوقو لپاره اصول معلوم، د ډاکټرانو د حقوقو لپاره اصول معلوم. هغه باید په خپل راټول شي، په خپل منځ کې د اهلیت د نظر، د دایت د نظر، د وزن د نظر، د نظر د کی بودن د نظر خپل یو مشر ته انتقاد د لپاره نه جوړ کړي. افغانستان ملي ګټې دی وساتي، چې تاسو کسان را نغله چې هغه د دولتي فورس نه رانی شي، د قوم او نژاد لوی درانی شي، بلکې انتخابات دی وشي. زمون ارزو دا و چې اصول سره سم، د افغانستان د قوانینو سره سم، د افغانستان د ملي ګټو سره سم دا شورا باید ایجاد شي. دا بر لوازمه چې د افغانستان د سوزیدلي ولس لپاره یو درن دوا شي، بلکې صرفا او صرفا
افغان حکومت وایي چې دغه شورا چې جوړه شوې د دې هدف دا ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او خلک وتوانېږي چې با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو وایي چې نه، دغه شورا یوازې تشریفاتي بڼه لري، نو اوس ستاسو نظر څه ده چې دغه شورا باید څه ډول جوړه شوې وای تر څو خلکو ته ګټور وای، خلکو صحیح خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړی وای؟
روسه پوری د افغانستان د اولسي د مشکلات سره مخامخ کړل دي. زمونږ سیاتامه د کمونیولیا خواته روانه ده. خو په دې ملک کې د قلبي یعنی کارډیاک سرجری یا د زړه عملیاتونه کېدل، نیورو سرجری عملیاتونه کېدل. تاسو وګورئ په خپل کې هغه د امیر شېر علي خان د وخت شپخانی دي. روسه پوری نه کوم نه تعمیر جوړ شو، نوې ټکنالوژي رانغله، موږ د نوې مدرن ټکنالوژي نه استفاده وکړه. زمونږ سیاتامه په پخوانی خوب باندې دیده ده. صرف د دې په خاطر چې دا شورا جوړه شي وي، دوی نه پوښتنه کړې وي، دوی په دې ډار کې چې دوی به زمونږ سره محاسبه وکړي، زمونږ نه پوښتنه وکړي. د دې ډار په اساس باندې دوی راپاتېدل او په خپل د حکومت په چوکاټ کې، د دولت په چوکاټ کې، د یو تعداد په خپل انتخاب کسان رئیسان بر حال رئیس هم دی او په دې شورا کې هم دی. دا چنه به مخوري او دا به مخوري، دا یو نوه بې انصافي ده د افغانستان د اولس سره، د افغانستان د هم مسلکانو سره، د افغانستان سبابت ته په سپکاوي باندې کتلو. طالبان د دې حق لري په دې هېواد کې اوسېږي، د دې هېواد ترخم خوري، خواږم خوري. دا تر اوسه پورې دا مظلوم ملت په تداوي کې اخته دي. په کار دا و چې دوی د خپل مسلک د ساتلو په خاطر باندې غیر حکومتي دا مسلک یې باید ساتلی وی، د خپل مظلوم ملت حقوق یې باید.
د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا په اړه مو د افغانستان د ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د ټولنې د مرستيال ډاکټر فیاض صافی څرګندونه وورې.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست د سه شنبې ورځ دغو ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی ووایه. ده ویل د ملي اردو معلول منصوبین هم دا توانایي لري چې د هیواد د کلتور، آبادۍ، پرمختګ او داسې نورو برخو کې له توان سره سم ویاړونه ترلاسه کړي. راستنه شو معلولو ورزشکارانو هم د لا هڅو خپل هیواد ته په نړیواله سطحه د ویاړونو د راوړلو ژمنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای لکه څنګه چې د هیواد د ملي اردو منصوبین د دښمنانو پر وړاندې د خاورې د ساتنې، ملي ارزښتونو، حکومت او د قانون له حاکمیت په میړانه او بریالیتوب دفاع کوي، معلول منصوبین هم کولای شي چې د هیواد د پرمختګ، فرهنګ، اقتصاد او ورزش په برخو کې لاسته راوړنې ولري. تاریخ شاه بهرامی دا خبره د سه شنبې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کاناډا له ورزشي سیالیو نه د ملي اردو د وو معلولو منصوبینو د راستنېدنې د هرکلی په مراسمو کې وکړه.
موږ زړور او قهرمان د اردو اتل معلولین د تورنټو ښار کې د معلولینو مسابقاتو کې برخه اخیستې او نن په ډکلاس افغانستان ته راستنېږي. د خوشحالي خبره ده چې په دې مسابقاتو کې 14 مملکت او 1550 لوبغاړي ګډون کړي وو. موږ د ګران هیواد د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي.
دغه مسابقه دوه ونه مخکې د کاناډا په تورنټو ښار کې جوړه شوې وې چې د افغانستان د ملي اردو و معلول ورزشکارو پکې ګډون کړي وو. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغو سیالیو کې پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال شامل وو. یادو سیالیو درې مدالونه لرل چې دوی افغانستان خپل کړی دي. په دغه سیالیو کې محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مدال ترلاسه کړی دی. محمد عیسی اکبری چې د دغه سیالیو په پاور لفټینګ کې مدال ګټلې، له رسنیو سره په خبرو کې د هیواد پر معلولینو غږ وکړ چې له خپل توان سره د کار او همت وکړي او د ټولنې د اوږو بار دې نه شي.
نور ته مې دا پیغام دی چې مایوسه نشي، هر یو هر شی کولی شي بغیر د دې نه چې په ماریبو کې او په ساته جبو کې جنګېدل، بغیر د دې نه هم کولی شي چې نور دستاورد په ورزش په بارسه کې یا کې هر څه کې دی کولی شي چې بند واخلي او مقصد مایوس وي.
افغانستان سره له دې چې اوس هم په جنگونو کې ښکیل دی، خو چارواکي د اقتصاد، فرهنګ، سوداګرۍ، ترانزیت او ورزش په برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي. د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلین وایي دغه هیواد په وروستیو کلونو کې د کرکټ، فوټبال او د ورزش په ځینو نورو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن هغه ټاپو ته ځي چې په دې وروستیو کې د ماریا په نوم توپان سخت ځپلی دی. نوموړی سبا لاس ویګاس ته ځي چېرته چې د یکشنبې په شپه د یوې خونړۍ حملې له امله ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورټ له نوریاس نوري اورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو دوو تراژیدیو له ځایه کتنه وکړي چې یوه یې د امریکا په معاصر تاریخ کې د یوه کس لخوا د ډزو تر ټولو خونړۍ پېښه ده. ټرمپ نن لومړی پورتوریکو ټاپو ته چې په وروستیو کې د ماریا په نوم سخت توپان ځپلی ځي. په ټرمپ له دې امله چې هغه تر اوسه په دغه توپان ځپلي ټاپو کې د دغه مصیبت پر وړاندې څه کړي تر سخت انتقاد لاندې دی. د دغه ټاپو اکثریت اوسیدونکي تر اوسه برېښنا نه لري، له ټلیفوني خدمتونو بې برخې دي او هم د اوبو، خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ټرمپ او د سان خوان د ښاروالي یلن کروز ترمنځ چې پر فدرالي حکومت د دغه ناورین په وړاندې د پڅ عکس العمل له امله انتقادونه کړي، لفظي شخړې تبادله شوې دي. ټرمپ د ټویټر له لارې دغه ښارواله تورنه کړې چې مشري یې کمزوري ده. دا نه ده څرګنده چې دوی دواړه به سره وګوري او که نه. سپینې ماڼې وویل کروز ته په یو لړ مراسمو کې چې سبا ترسره کېږي د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هیله مند دي چې د دوی دواړو ترمنځ خبرې ترسره شي تر څو موږ ټول وکولای شو چې په ګډه کارونه مخته یوسو. ټرمپ وروسته هغه چې زیات وخت په دغه ټاپو کې تیروي د چهارشنبه په ورځ د لاس ویګاس غذایي ته ورشي چې یو کس په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 950 تنه ووژل او 520 نور ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. ټرمپ دغه ډله ییزې وژنې چې هیواد د غم، ویر او ټکان ورکوونکي حالت کې یو موټی کړی، یو مخ شیطاني عمل بللی او د بیړنیو چارو د کارکوونکو د چټکو هڅو ستاینه کړې ده. حمله کوونکی چې 48 کلنو د منډلی بی د هوټل له 23 منزله په بهر کې کنسرت پر راټولو شو خلکو چې شمېر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. پولیس د برید کوونکي په اړه وایي چې هغه سټیفن پیداک نومیږي چې د نوادا ایالت د متقاعدانو په هستوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلهوالې سخت دریځې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، امریکایي چارواکي د دې ادعا په اړه شک لري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو مامور آرون روز د دوشنبې په ورځ په لاس ویګاس کې په یوه خبري غونډه کې دا رد کړه چې دغه پیښه د نړیوال تروریزم سره اړیکه ولري.
د دغه
پیښې په جریان کې موږ په اوس وخت کې ډاډه یو چې دغه پیښه له کومې نړیوالې تروریستي ډلې سره اړیکه نه لري. په دې اړه د څېړنې له دوام سره به موږ له خپلو شریکانو سره کار ته دوام ورکړو تر څو دا یقیني شي چې هغه په حقیقي درست او بشپړ ډول وڅېړل شي چې وکولی شو دغې ټولنې ته آرامی او سوله بهتر راوګرځو. یو پولیس چارواکی وویل سټیفن پیداک د رواني ناروغۍ سابقه لرله. پیداک په خپل کلونه مخکې د پیلوټۍ لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منځوي سړی و. ویل شوی چې هغه د هوټل خونې ته له ځان سره له لسو زیاتې ماشینګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د له دې سره سره چې هوټل امنیتي کمرې او مجهز امنیتي سیستم درلود څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې. له دغې خونړۍ پیښې سره بیا په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول بحث تود شوی دی، خو په تېرو وختونو کې چې دا ډول پیښې شوي او ورسره په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول غوښتنې زیاتې شوي، د وخت په تېرېدو سره هغه له پامه غورځېدلی دی. په امریکا کې زیاتره جمهوري غوښتونکي او یو شمېر ډیموکراتان پر وسلو د سخت کنټرول پلویان نه دي او په دې هېواد کې د وسلو د لرلو ملاتړې لابي ټولنې هم ډېرې پیاوړې دي. دوی په دې برخه کې ډېرې پیسې لګوي او کله چې په دې اړه بحثونه تودېږي دوی هم خپلې هڅې زیاتوي. هر کله چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه راپورته شوي د قانون تر تصویبېدو پورې نتیجه نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپای پارلمان غړیو د روان کال د سخروف جایزه لپاره په خپل لیست کې د پاکستان عیسوي مذهبه آسیا بیبي هم نمانده کړې ده. آسیا بیبي هغه ښځه ده چې په 2010 کال کې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي د قانون له مخې په اعدام محکومه شوه. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو.
هغه ښځه چې په پاکستان کې د دغه هیواد مقدساتو ته د سپکاوي د قانون له مخې په اعدام محکومه شوې ده، د اروپایي اتحادیې لخوا د فکري ازادي د سخروف جایزې ته نمانده شوه. آسیا بیبی هغه عیسوی ده چې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه شوه. د پولند لخوا د اروپایي پارلمان غړي انا فوتیگا د دوشنبه په ورځ ویل چې په زندان کې د آسیا بیبی چلند او خپل هغه حیثیت چې دی د دغو کلونو پر مهال ساتلی دی د داسې انسان د حیثیت استازیتوب کوي چې د خورا بد برخلیک په وړاندې هم د بشري حقونو دفاع کوي. فوتیگا په سراسپور کې د بهرنیو اړیکو پرمختیا او بشري حقونو په اړه په ګډه غونډه کې دا خبرې وکړې. وکاله کیږي چې آسیا بیبی ته د اعدام سزا اورول شوې ده. دی د پاکستان سترې محکمې ته درخواست کړی و چې دا بې ګناه ده، خو محکمې د دې وړاندیز تر ناڅرګنده مودې ځنډولی دی. دا وروسته له هغه محاکمه شوه چې له یوې مسلمانې ښځې سره یې پر یو سطل اوبو شخړه وشوه. د دې ملاتړې وایي چې دا یوه شخصي ستونزه وه. په پاکستان کې که چېرته څوک اسلام ته سپکاوی وکړي، د قانون له مخه د مرګ سزا ورته ټاکل شوې ده. د بشري حقونو پلویان په پاکستان کې وایي چې ډیری وختونه مقدساتو ته د سپکاوي قوانین ناسم او په ځانګړې توګه د اقلیت عیسویانو پر ضد کاریږي. آسیا بیبي له هغو شپږو کسانو څخه ده چې د اروپایي پارلمان د سخروف جایزې ته نوماند دي. دغه جایزه هغو کسانو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو دفاع کوي. په نورو نوماندانو کې د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع اورا لولیتا، صلاح الدین دمرتاس او ویگن یوسک داگ، او په ترکیه کې د کوردانو د ګوند دوهم مشر، د وینزویلا د حکومت مخالف ډلې استازی، او د بوروندی او سویډن د بشري حقونو فعالان شامل دي. ټاکل شوې ده د اکتوبر په 10مه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو او پرمختیا کمیټه په انتخاب شویو کسانو کې یو انتخاب کړي او د اکتوبر په 16مه یې اعلان کړي. د جایزو مراسم به په دسمبر میاشت کې په ستراسبور کې په پارلمان کې ترسره شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای سی ان اف فوټ
لور پاتر امریکا
لریاکشن
د یي حکومت نه واره
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
او اوس هم د جامو وینزلو د یو نوي ماشين په اړه ل اسمت سروانس خبرو.
د جامو مینزلو له ماشينونو ډیر خلک دا شکایت لري چې ژغیل وړوي او خوځي، خو اوس یو کمپنی وایي چې د دې دواړو ستونزو چاره یې کړې ده. ال جی کمپنی وایي چې په نویو ماشينونو کې له سنتم ټکنالوژي کار اخیستی دی چې د کالو مینزلو ماشينونو د کار کیفیت لوړوي او په عین حال کې نه لوړ ژغ لري او نه ډیر خوځي شي. په دې نوي سیستم کې کمپریسر او پایپونه په داسې ډول جوړ شوي چې له کبله یې ماشین زیات شور نه کوي. دا ماشین په عین حال کې دا امکانات هم لري چې دوه جوړه کالي پکې په یو وخت جلا ومینځل شي. دا اسانتیا د ماشین کاروونکي ته موقع ورکوي چې ټولو کالو مینځلو ته اوږد انتظار ونه باسي.
سی وضعیت خو په افغانستان کې په خکته د نو افغانستان کې ټول اوس فعلاً تجارتي سوی دی. دوا کچه ډیر خکته راغلې ده او بل ډاکټران معیاري ډاکټران نه دي. ساته تحصیل ډیر خکته ده، چا څه دوه کلنه ویلې ده، یو معاینه خانه یې ځان ته جوړه کړې ده او فارماسي هر چا چار چې ویلې مقصد یو معاینه خانه یې ځان ته جوړه کړې، اما خپل دوا خرڅوي او ځان ته یو عاید په حساب داخ کړی ده.
صحیح وزت پټوله کې کوګورو نسبت پاره سکاله کې سينو تحول راغلی مس پټوله نه کې دومره بدم نه دی ک موږ نشو کولای چې خپل د ایواد سي وزت د ایران پاکستان یا هند سره پرتل کوځکه غوي مختلف ایوادونه دي. څومره چې موږ په توان کې دي، موږ ډاکټرانو په توان کې دي، شفاخانو په توان کې دي، موږ ناراضي یو. دواګانې خپل افغانستان تولید نه لري، پاکستان تولید لري، بدل دواګانې افغانستان ته لیږي ک نور ایوادونه دي دغه سي. او ډاکټران ډاکټرانم خدي نظر په سابق اساس 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 نور مخ په کېدو دي. مونږ امیدوار یو منایستي او ځوان خپل راتلونکي ته، د خپل دیوات راتلونکي ته امید لرو. ان شاء الله ډاکټرانم مخ کېږي، دواګانې مخ کېږي، اساس ټول سمېږي.
نو ملم شاه ډاکټران دا رقم دی، ډاکټران صحیح دي خو دوی چې زنه کومر در راځي په تاریخ 13 ده او زنه دو دوهم دو دریام لمبار ده. نره ډاکټرونه وضعیت صحیح ده او په افغانستان کې بالکل ریغ ده، خو دوی چې اصلي استعمال کی.
تاسو زمون خپل ازادي رادیو اوري. دوستانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه د نیمه نړۍ ونیس پروګرام چې د خزو لپاره دی او دغه راز د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام، او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ، او که په لوی ښارونو کې اف ایم 100.5 لرئ نو ازادي راډیو په صفا ډول واورئ. څلور نیم بجې کېدونکي دي. له صفي الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. په هلمند کې چارواکو تایید کړي چې د یک شنبه په مازیګر په ګرشک ولسوالۍ کې په افغان پوځیانو یوې الوتکې بمبار کړی او پکې 10 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي. فندقستان دره د پروان په سیاګرد کې پرته ده. 2000 کورنۍ پکې اوسېدلې چې اوسې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو مډالونه ګټلي وو. له دې سیالیو یو لوبغاړي د سرو زرو مډال، یو د نقرې مډال او 10 نورو د برنزو مډالونه خپل کړي وو چې ژمنه شوې جایزې ورکړل شوې. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. هغه سره له دې چې د محکمې لخوا له صدر اعظم یې بي وکړ شوی و دغه څوکۍ خپل کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د ورځې په اوږدو کې لومړی پورتوریکو ته ځي، څو د سمندري طوفان له امله زیانمن شوي سیمې وګوري، او بیا به سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي څو هلته د وروستۍ پیښې له امله له خلکو سره وګوري. په لاس ویګاس کې تېره شپه یو کس ډزې کړي، 95 کسان یې وژلي او 520 نورې ټپیان کړي دي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې نن موتریزینو سړکونه بند کړل، او د ملکي خدماتو کارکوونکو هم د کاتالونیا د ټولپوښتنې په ورځ د شوي تاوتریخوالي په غبرګون کار ته ورنغلل.
د سات سپورتي خبرونه مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان په آسیایي سیالۍ کې بیلابیل مډالونه ګټلي وو. جمهور ریاست په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي غنی له دې 12 لوبغاړو سره نن سهار وکتل او په سنلیکونو او نقدي جایزې ونازول. د آسیایي هیوادونو سالون د نن سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې حسین بخش سفری د سرو زرو مډال وګټه. همداشان بل افغان لوبغاړي د سپینو زرو مډال په غاړه کړ، او لسنورې د برنزو مډالونه ترلاسه کړل چې له مخې افغان ټیم د 28 آسیایي هیوادونو ترمنځ 26 مقام خپل کړ. د افغانستان د وشو لوبډلې لوبغاړي بریالي نه شول څو د روسیې د وشو له نړیوالو سیالیو څخه کوم مډال ترلاسه کړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې 6 تنو افغان لوبغاړو ګډون کړی وو. د وشو د نړیوالو سیالیو 14 پړاو د 180 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره د روان میلادي کال د سپتمبر په 26 پیل شوی وي او 13 ورځې پای ته ورسېدي. په پام کې دا چې تراتونکو 2 ورځو د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په هدف مقدماتي سیالي پیل شي. د جمعې په شپه ارمنستان له پولند او دغه راز د آذربایجان او چک ملي لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالي د کابل پر وخت د شپې 8 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د دغو سیالیو په جریان کې سن مارینو له ناروې، انګلند له سلووینیا، ډنمارک له مونتینګرو، جرمني له شمالي آیرلند، رومانیا له قزاقستان او اسکاټلند له وکیا سره لوبه کوي. دغه لوبې د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د روسیې د نړیوال جام د فوټبال سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او تر 10 دوام کوي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو حال خلوچی کرنې زده کړې او خپل په کاروانده کې کار کوي.
زمکه خما یو تجربه ده. دلته ما لوګي مې کړلې دي، بانجان مې کړلې دي، تور بانجان دي، سر بانجان دي، سرم رچ دي، دا بامیه دي، فاصله دي
په دې برخه کې بعد کرهنې وزارت لکړنو هم خبر شي. هیله ده تر پای را سره ملوسی.
د خپل پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم، او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، له کوره بهر کرل ریبل معمولا د نارینه و کار بلل کیږي. که څه هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له پخوا راهیسې ګڼو ښځو په کرهنیزو چارو کې له نارینه و سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده، خو معمولا ښځې د کور په کارونو بوختې وي. خو په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځو له کوره بهر کرنې او کاروبار ته مخه کړې ده. راځئ په روانه خبرونه کې مې د کابل په دارلمان کې د پیلورۍ فارم ته ملګرتیا وکړې. خبر به شو چې ښځې دغلته څه کوي او ریبي.
درنو اوریدونکو، دا د کرهنې وزارت د دارلمان په سیمه کې د پیلورۍ فارم په دروازه کې یم. دلته پراخې کرنیزې ځمکې دي. د لارې دواړو خواوو ته په شنو او شودیارو ځمکو ښځې لګیا دي بزګري کوي. ځینې اوبه لګوي، ځینې لګیا دي خشاوه کوي، او یو شمېر نورې بیا د خپلو ځمکو حاصلات راټولوي. دغلته یوه ښځه ده، بیل په لاس کې دی، خپلو ځمکو کې اوبه لګوي. له دې به وپوښتم چې څنګه بزګره شوه او کار یې څنګه دی. ترورې ستړی مشي؟
څنګه یې؟
که دا راته ووایې چې دهقانۍ سره دې څنګه شوق پیدا سه؟
دهقانۍ سوله مجبوره یم پیدا کوي، علاوه سم یو څه مجبوره یم، خو مجبوره یې پهدلته راولي دهقانۍ کوو. خو بیل موږ خپله اوږه کې نولې ده، کچلوم کې نولې، پیاز هم کرلي دي، لسان هم کرلي، همدغه سره مغزوله یم. څنګه
تور ته وویل چې دوه کاله دې دا ځمکه کرلې، حاصل څنګه خپله یخلې که دولت ته هم ورکوي؟
دولت خو نه ورکوي، اول کول کې خو بم نه وي، کستونه نو وخت شول چې انجو شاینه ویل د کور څوره مشوله په پاروس کول بیا خو یو سمونه کچولو راته شول.
دغلته یو بل بسکره تور هم لګیا ده، لوري په لاس کې د خاوره پستوي او اضافه بوټي له خپل فصل نه لګې کوي. ترورې دا دې څه کرلې دي چې مصروفې پکې؟
پوګ پوګ
هغه وګه دې کرلې؟ څو پکې دلته یې تا دي؟
دوالس شل سر نو کچولو خستې دي.
ترورې که دا راته وایي چې تر اوسه دې څومره ګټه اخیستې ده له حاصلاتو نه دي؟
ټماټو خو نشته دیګه، نن کالمه مالی میږي، د اوبو هر شی کېږي، که اوبو نه وایي چې نه کېږي.
دغه کار دې له اوله زده وو که دلته یې درته زده کړ؟
زده مې کړی دی.
او کدام راته وایي چې څنګه دې زړه وشو چې دهقاني وکړې؟
خو بیا مجبوری دي، خپل خانهدار یم، ډېره سړی نشته که بیا کار بار کوي، ټوله جلکۍ دي، کور د نشته، کرایه ناسته 1000 کرایه مې دي، خان مې ده کراچی کار کوي.
اوریدونکو، د پټیو په سر مې ښځې ولیدې چې اوبه یې لګولې، خشاوه یې کوله او نور کارونه یې هم کول. اوس د دې فارم هغې برخې ته راغلم چې دلته یو شمېر میرمنو د خپلو پټیو حاصلات راټول کړي، او په دوی کې داسې میرمنې هم شته چې ویل کېږي په کور کې په ډېرو کمو وسایلو ځینې نوښتونه کوي. دغلته یو څو میرمنې ناستې دي، زه به ورشم له دوی سره به خبرې وکړم.
السلام علیکم، زما ګل جعفری یم او په شاورځي کې کار کوم، اوس دیکان یم.
معلومات خپل
ځمکه مې ټوله کړې ده، یو کترې ده، او دلته کترایی هم کار کوو، او اوبو پسی پلاشتی باندی سیزاری آغا هم کار کوو. او داسی تاسی گوری دا آغا سی بانجانی پروتی دی، آغا دی لشتی والی دی، او دا غسی زیو بامیا دی، دا دی کترایی والی دی. زمکه خزما یوه جربه دا، دا طول یوه جربه دا، یو نیم جربه دا، دا طول نیم جربه پکار کهی. دلته ما آلوګۍ مې کرلې دي، بانجان مې کرلې دي، تور بانجان دي، سر بانجان دي، سر مرچ دي، دغه بامیه دي، فاصله دي او سی د شش کال می باز دغه می سیروي
او دا کور کې چې کنه تاسو مخ کې ویلې ځینې وسایل نو تاسو استفاده کړی دا ډېر ساده وسایل دي چې هغه موږ استاچو تاسو راټول کړی دي شیان پکې کوي په دې اړه موږ معلومات راکړ تر چې دا څنګه د چی پکې کوي
دا په بوجو باندې دا لیلون نه ای دا نخی په هغه باندې کچالو کوي او په سطلونه باندې مرچ کوي دا په پیپسی او بوتلان ستا ایست اچوي هغه موږ لا کنکلی کنکلی جوړ کو هلته چلی وو په هغه باندې مرچ کوي او دا دولمه مرچ دی سره مرچ دی بانجان دی دا توری بانجان دی دا بغی پکرو اغا خلق وای سی ما سرمایه ایزو به کار وکاما دا کوم سرمایه نلری او پخپل سی مت لری غیرت لری اغا سرمایه هیچ وقت بکار نلری دا هر میرمنی تزده وایما لکور ووزی ملاک لک روه تاری او دا اخپل زوی پا لسنگ ولار سی او اخپل علک لسنگ ولار سی او ما او کار سی دا سری و خزنه لری او زو باست پا کور که ناسیم او دا جگ خلی پا می نویلی سی و ما سری با مری را تراری او ما زوی با مری را تراری خود سری کار نچلیگی نڅه وکي
او تر اوسه چې کنه ته دا کار کوي دومره نام خدا ژوند تغییر کړی دا کوي چې پسندازو کوي دین تمره د ژوند کې تغییرات راغلي تمره روحن خوشاله دا چې ته کوي چې د خوان ترڅنګ د زوی ترڅنګ د کور په اقتصاد کې ونده واخلي
او ما خو خوان نه کال کېږي چې خوان میکړلې بل خځه یې کړی دا یا موافقه نه راکړي خو زه په خپل سيزه په هغه زه به دا مرتبه وایم چې ما سره یو لار اوس په دایمه ولات نه څه کوي په کور کې به ناس هم کرا زړم به هغه زه په خپل ومه تا ما دا یو اوس می په ډیر می تغیرات راغلي دي هغه وخت سمې سره یو شاید ما به دای خوراکونه نه خورل اوس می په خوراک خو پیګم زه اوس په خپل ځون و پیدم سی بابا او سړی سینې ما هغه ځون مخته
د پیلوړی په فارم کې د پروسس د برخې مرستیاله فوزیه بخشي چې د بزګرو خځو له کار راضي ښکاری وایي دغه خځې مخکې لدی چې دلته راشي د ژوند له سختۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ وي خو اوس یې ژوند کې ډېر تغییرات راغلي دي
همشان خانمای هستند کې بې بزاعت هستند
دا ټولې هغه میرمنې دي چې بې وزله کونډې او یا میړونه معلولیت لري مخکې لدی چې دلته راشي ژوند ډېر خراب وو اوس په ځان بسیا شوي دي د هر یوې دسترخوان له خوړو ډک او رنگینه شوی دی دغه میرمنې له خپل ژوند خوشاله او رواني حالت یې ښه شوی دی اوس د دوی کارونه ډېر ښه دي د میرمن بخشي په وینا په دغه فارم کې نه یوازې دا چې ښځو ته د بزګرۍ په برخه کې زده کړې ورکول کیږي بلکې لیک لوست هم ورښودل کیږي چې وکولی شي خپل محصولات په سمه توګه خرڅ کړي دا چې د پیلوړۍ په فارم کې څومره ځمکه په کومو شرایطو ښځو ته ورکړل شوې ده او څومره میرمنې پکې کار کوي میرمن بخشي به راتوایي
فارم دالمان کې از طرف وزارت
د پیلوړۍ په دغه فارم کې په اتیا جریب ځمکه کې 160 ښځې کار کوي چې اتیا یې په کارونده کې او سلویخ نوری د پروسس په برخه کې کار کوي د دوغ ځمکو حاصلات په درې برخو ویشل کیږي یوه برخه یې دولت ته ورکول کیږي بله برخه یې خپل میرمنې اخلي او درېیمه برخه یې دفتر د پسنداز په توګه اخلي چې که سبا ورځ موسسات نه وي دغه ښځې بېکاره پاتې نه شي او یو عاید ولري همدارنګه د میاشتې 50 افغانۍ د حق العضویت په خاطر له دوی څخه اخیستل کیږي چې هغه هم د دوی د راتلونکي په خاطر پسنداز کیږي او دغه ځمکه بزګرو میرمنو ته د اجارې په شکل ورکړل شوې ده چې په کال کې 3,150 افغانۍ دولت ته ورکوي دا یوازې په کابل کې د پیلوړۍ فارم نه دی چې ښځو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده د کرهنې وزارت د کورنۍ اقتصاد ریاست د مسؤلینو په وینا په څلیرشتو ولایتونو کې ښځو او کورنیو ته د کرهنې مالدارۍ سبو میوو او لبنیاتو د پروسس په برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړ شوي دي د یاد ریاست مشره نذیره رحمان وایي
ریاست اقتصاد خانواده دارای 3 بخش کاری می باشد؟
در کورنه دی اقتصاد ریاست په درې برخوی کار کوي چې لومړی د خوراکي مسونیت او تعلیمات برخه ده چې په دې برخه کې خزوته د کورنه او بخشو جوړول د کور پانګر کې د سبو کرل د خوراکي موادو د ساتنې او د سالم استفاده روزنه ورکو بل برخه خاري او کلیوالي کرنه ده په دې برخه کې موږ غواړو چې په خاري سیمو کې کرنه ترویج کړو چې په خپل انګړ کې کم از مکه هم ولري وکولی شي سابه او ترکاري پکې وکړي چې هم غذایی تنوع راولي او هم لدې لارې آیت ترلاسه کړي په همدې برخه کې د مالدارۍ زده کړې هم شته او دریمه برخه مو د خزینه ټولنو او کوپراتیفونو ده. په دې برخه کې د کارهنې لپاره درې روزنیز مرکزونه لرو چې خځې په ګروپی ډول پکې جذبېږي او عمومي معلومات ورکوو، او بیا په کارانیزو ساحو کې عملا کار ورسپارو چې زده کړه وکړي. بیا وروسته دوی د ټولنې کوپراتیف او یا هم په یوازې ځان خپل کار پیلوي.
دا چې یو خزه څنګه کولای شي د کرنې وزارت په دغو روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي، یو ځل بیا میرمن رحمان:
اکثرا ما برنامه‌ای که داشته باشیم خودمو مراجعه
کله چې روزنیز پروګرامونه جوړو، اکثرا خپل سیمو ته ځو او نظر غو میرمنو ته چې موږ ټاکلی چې به وزلی وي او زموږ له پروګرامونو سره علاقه مندي ولري او عملی کار هم وکړي، کورنۍ او خځې انتخابو او روزنه ورکو. خو که چیرې په یو سیمه کې خپل خځې وړي چې زموږ په پروګرامونو کې شریک شي او په یو برخه کې غوړي زده کړې حاصل کړي، د اړوند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست ته درخواست کوي او بیا موږ په ګروپی ډول د هغو د روزنې زمينه برابرو او کار سره کوو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولوی الله سپارم، خوشحاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوری دنکو سلام، خدای مروغ او جوړ لره. د خوشحالی ته مخو آسیم سړی نشی کولای، ځکه چې خائنان به هر څه کې خیانت کوي او داسې ځای نشته چې هلته د خیانت کارخانه نه وي چالانه. خو هم دا دی چې خائن بیا له ټولو ډیر د خیانت په ورکولو او درولو تاکید کوي. د خبرونې په پیل کې مو د جرګې تالار ته بیایو او د نننۍ عمومي جلسې له جریانه مو خبرو.
معاون صاحب، نور خو څوک را نغلل؟ زه او ته به جلسه پیل کړو که څنګه؟
رښتیا وایې رئیس صاحب، ناوخته کېږي. خو د نننۍ جلسې تصویرونه او ویډیوګانې به څنګه کړو، ځکه چې نور خو هیڅ څوک هم نشته. یوازې زما او ستا تصویر به څنګه وي؟
د ما او د تا له تصویر سره د جرګې د نورو غړو تصویرونه فوټوشاپ کې.
سمه ده، نو جلسه به پیل کړو.
د نننۍ جلسې اجنډا څه شی ده؟
رئیس صاحب، نه منشیان راغلي دي او نه هم دوهم معاون صاحب، نو زه هم نه پوهیږم چې اجنډا به څه شی وي.
نو په دې ورځو کې مهمه خبره یا قضیه څه شی ده؟
د ملګرو ملتو عمومي غونډه روانه ده او په هیواد کې خو هماغه تور غوبل روان دی. نور خو زه هم نه یم خبر، ځکه چې تېره شپه په یو واده کې وم.
زانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه به یو څه ووایو. اسیم، نه د مونږ خبره څوک اوري او نه غوږ ورته نیسي.
هو، مقصد چې په تلویزیونونو کې راښکاره شو ښه ده، هسې نه چې د خلکو له یاده ووځو.
معاون صاحب، نو کمرو ته اشاره وکړئ چې آنې کړي، زه به خپل عالمانه وینا پیل کړم. د خیره
ښه خبره ده رئیس صاحب، پیل کړه.
د مجلس د محترمو غړو په اجازه.
د غړو د څوکیو په اجازه.
لکه څنګه چې خبر یې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده.
د مونږ جمهور رئیس ورغلی. او صاحب،
نو هیله من یم چې زمونږ ولسمشر به د ګاونډیانو د لاسوهنو، وسلوالو د رالیږلو او نورو ډول ډول مداخلو په هکله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته معلومات ورکړي او په کلکه ترې وغواړي چې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي او په ضد یې کلک اقدام وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د ژر وزیران شورا ته معرفي کړي چې په حکومت کې شته تشه ډکه شي.
معاون صاحب، نور څه هم شته؟
نه صاحب، که تاسو ته څه په فکر درځي نو وی وایه.
په دا ټولو مسایلو علاوه د جرګې د غړو پام یوې بلې مهمې مسلې ته را اړوم، او هغه د لویې شورا او غټانو د جرګې د غړو امتیازاتو د ډېرولو مسله ده. لکه څنګه چې خبر یې، ورځ په ورځ د شیانو بیې پورته کېږي، خو د مونږ امتیازات په هماغه یو حالت ولاړ دي. حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي. مونږ نشو کولای چې د خپلو ناچیزه امتیازاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې شو. د داخلي ستونزو څېړلو په خاطر د جلسې سری کولو اعلان کوم. مطبوعات دې له تالاره ووځي. وسلام.
صاحب، د څه شي لپاره د جلسه سری کړه؟
د دې لپاره چې څه نشته، نور به څه ووایو. او کمو دی پای ته رسول اعلان کړه وې نو بیا به خلکو ویل چې هم دغه دوه خبرو لپاره جلسه جوړه کړي و
د خلکو بام سودا شي چې په سری جلسه کې به څه شي ویلې وي
ماون صاحب نن خو د ټولو برخه ما او تا ته را پاتې ده نو یو ډاکټر نه راغواړو چې په خوړلو خوړلو ناروغ نه شو
او نن بیا د څو ډوله هوسانو فرمایش هم ورکړی دی
ته خو چې هر څومره وخورې اثر نه در باندې کوي د با خو الا خېټه تر ستوني راپورته شوه
یاره رئیس خدای دې وساته
او دا هم ستاسی دونه فال
شنبه
دا شنبه پا ورز زیگه دلی کسان دی پا خار که دیر احتیاط کوی چی پا غلو ور برابر نشی اوز دیر غلو پا موترونو که غلا کوی یعنی دا سورلی پا نامه در سر سپاره شی او پا لاره که دی چارو پستونی در کیگ دی او در توایی چه خالی که جیبونه دی حالا حمدی عمل دی دا شن بی پورس حق زیگی دلی کسان چه پیسی ورسروی زرنج کرایه که او پا که سپور دی شی چه دا چا گمان پیرانه شی چه پیسی لری
یک شنبه
د یک شنبه پورا زیگیدلین گونی دی د حلکانو پا عاشقانه خبرو باور نکوی زکا او سنی حلکان جونی لمره د مینه پا جال که گیروی بیای جوان ورتبا کوی او بیای پا نیه مالار که پریگ دی حلکانو دغا چل لطرکی در اموز دکرای اووسی پا خپلو وطندارانو عملی کوی
دوشنبه
پورست هغه زیگیدلی زوانان چه خپل میرمن او ماشومان پټ کړي او پریمن کرده ده بلی جلی ده تیرستلو گناه ده نکوی زکا که ده شی ده دوارو میرمنو خیره و ازار داس شرمنده او ملا ورما تکی چه بیا خپلو امزول او ملگرو تا هم و نشی کتلی علکانو ده دغو دول کارونو چلم لدراموز ده کرده او غواړي د خپلې کلیوالې میرمنې تر څنګ یوه خاري او عصري میرمن هم ولري
د سې شنبې
په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دی خوشحاله وي چې د چاپړوسۍ دوران لا نه دی خلاص شوی او اوس هم چاپړوسي او غوړمالي ښه سم کار ورکوي خو د چاپړوسۍ شکل او تخنیکونو تغییر کړی هغه د خامخا زده او اپډیټ کی په چاپړوسۍ ډېر خلک وړاندې تللي او اوس هم وړاندې ځي نو د وړاندې تلو یوه ښه وسیله ورته ویلی شو
د چهارشنبې
په ورځ زیږیدلي چالاکان دی دا ګمان نه کوي چې څوک به یې په چالاکۍ نه پوهېږي خلک پوهېږي خو ده ته یې نه وایي ځکه که ورته وهم وایي نه یې په ځان راوړي او نه هم پرې شرمېږي ښه دا ده چې ژوند په طبیعي ډول مخته بوځي
د پنج شنبې
په ورځ زیږیدلي خاینان دی ډېرو ختمونو او معاملو ته نه ځي ځکه چې د ټولو خلکو بدی سي او په ورتګ یې ډېر خلک خفه کېږي نو همدا خیانتونه یې بس دي نور دې د خلکو له خفه کولو ځان وساتي
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي لنډغران او بیکاران دی په خپلو مسیجونو حق و ناحق د نجونو وخت نه ضایع کوي ځکه د لنډغرانو د مسیجونو مطلب موضوع او هدف هسې هم ورته معلوم دی او په تکرارولو دی نه ځان ستړی کوي او نه دې هم پاکو نجونو ته کار ګوري چې د کور خلک پېشکمن او بدګمانه شي
دغه د غیبت مرتبانم در خلاصو
د
ډیره باده شوزا ده ټوله کوڅه ور نه پازاب ده
رښتیا وایي آن میړه یې تر پوزې ور سره راغلی دی
بیا یا ښځه ده بیا هر چاته ځان ښه ښځه کوي
وو ورکه دې سیدا به شربه زه ځم چې لږ کار لرم
ځه نو په مخه دې ښه
چای درته واچوم نه بس مې ده
لاړه
وو
دا بیا په نورو پسې خبرې کوي له دې نه بده ښځه نهشته آرام خوره ټوله ورځ ناسته ده او د خلکو غیبتونه کوي
ټوله ورځ د خلکو غوښې خوري خدای دې ووهي وایي غیبت داسې دی لکه د هماغه سړي خامې غوښې چې خوري
دومره خسیسه وږې تږې او سپیره ښځه ده چې ټوله کوڅه ورسره سپیره سوه
زه ځم کور ته که څه راپیکې وي همدا اوس یې مخامخ راتویست که نه بیا مې غیبت مه کوئ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور، هارون گلزاد، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، ستاره امینی، سپوگمی او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی. کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
زبر تپا تیا کزار شکنا آئے
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.